کینه الت نو توای چزدا نه بخیغه تنه وایس تا څنګه زاده کنه سیز دادم نه وحید ټول سمفیان الت ناشتی شرمی د څنګه ما وحی الت استاد لارس بیا ټول در زوایس دیو سم نام ژتوری استاد نام بخیزرم نه کی سر مکتب تلارس
زینی خون کی او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوی زده کون کی وهی نو هغوی به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وای چرته چ ډب وي هلته زده کون کی څه نشي زده کولای.
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کګی هغه کګیږي ماشوم دی موږ تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راستای کو یا چپا کو یا څرک می جوړ کو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو لمخې داسې یو کنه یو زی داخلي دی باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکی دی خوب په وخت، دای باید درس ووای که نوی ته باید د زمینه سازی ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطری غوښتنې موږ ورو وجلی، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشی، دوی سره خبر پارام وشی چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پایل کې ترې پوښتلی چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لږه نو وروسته بیا درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بډې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشهي بډې سره واخلي. ولې استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نو ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو، منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ماته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالات کې میتودونه دوی استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندې سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی بخپرونه کې یو وار بیا زه اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صدې د دیونی بخپرونه کې ختیز ولایت نورستان تسر ورکار کو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی، په روسیو کې تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکیږي چې ډېری زیاتې خولي منځري دی پکې، او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر زمو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت، د نورستان په سرکونو چې ولکېږي داسې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی، او هر کال په دغه ولایت کې د واوري د ورېدو لامل د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګ دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره همدا اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي، خلک یې لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب، اول تاسو د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې نورستان او خاصتا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري، او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپل پلان باندې کار وشي، او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. موږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال موږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي، او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو موږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغې ته ښکلا ورکړو، او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې د نږدې 40,000 داخلي سیلانان دغه ولایت درغلي دي. د بهرنیو سیلانانو د لپاره دغه تا کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی تل درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي، یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي، او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانون هم نیولی دی، بعضی سهیم خصوصی سکتور را جلبول و کوشش کرده دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپل دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوریزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله اینده کال تر سرطان اخر پورې به دا تکمیل شوی وي. په هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي له خوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغې کې د 8-9 اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغې کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاري وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب، بل موضوع، ژمی هم را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پرون ته د ولسوالیو نه، د کونړ نه، د دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واورې ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي له امله دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي له اوسه ترتیبات نیول شوي د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زموږ وسایل د دې لپاره، تاسو معلومه ده چې د نورستان سړک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو 2 سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي، او هم مو یو 2 بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله موږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملاً په پوره امادګۍ باندې موږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزه به پکې.
والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، هغه دا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي، حتی په تاسې دا تور موجود دی، ستاسې په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي. دغه مسله تر کومه حد رښتیا ده؟
دا به 4 مخکې ناخبره خلک بیا دا تورونه پوري کوي چې 4 مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نږدې همیشه په پارون کې پروت دی، او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله، پولیسو په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول. په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته؟
کوم ځای
په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې دغه څه ویل کېدل؟
طالبان شته دي، د کښت نشته دي، چلته طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو، او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کېږي، او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون ولري داسې په نورستان کې؟
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه یم. کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایت ونه کړي؟
موږ اراده لرو، عزم لرو، او کلکه اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلوي، هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره انشاءالله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یو بل مسله چې سوره جوړان دی، په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یو غونډه را بلل شوی، او دوی ویل چې دغلته سیمایزو طالبانو ته دوی ورزی او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما اکرام او د مخورو د طریق طالبان ته د پیغامونو ولېګو، او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري، او را د شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دی وکړي او خپل وطن دی آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، سونزې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده، او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده، په استثنا د دغه 2-3 چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې دی، ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نه شي کېدی چې د نورستان ټولې ستونزې له منځه یوسي. د سړکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سړکونه مو خامه دي په دې برخه کې. همدا اوس هم زمونږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دی چې په نوي کال کې باید د نورستان سړکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغې بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولې دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډېره حده پورې دغه ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخه نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړوي، دروازه جوړوي، کړکۍ جوړوي، د دې لپاره دا عادتاً بل کوم بدیل نشته دی. نو د هغې دپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه هم په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغرازو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دي، او د دې شی ممانعت یې کړی دی، او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio